با شما خواهد بود که این لحظه به استودیو آمد. استونگزای صاحب خوش آمدین به استودیو.
دیره منو نکم
سید سمی عباس وقت به افغانستان که در سهارات بلیشوی بیا هم خرغلی په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ شوی او دا ټوله د امریکایي پوځیانو په جګړو کې د امریکایي پوځیانو د کلکې ارادې په خاطر ده. هغه وویل چې نه غواړي لکونه افغانان ووژني چې اکثری بېګنا دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونه سرټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې ویل د اسلامي دولت ډلې خلافت سل په سلو کې ختم دی او امریکا غواړي په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي او عسکر بیرته کور ته راستانه کړي. د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون پرانستله. او د همورې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې کلنۍ وینا وکړه او د حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن شپه د امریکا په وخت د کانګرس غړیو ته وینا وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې دی د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د بیرته راستنولو لپاره تعهد لري. هغه وویل چې په افغانستان کې د جنګیالیو د کلک ارادې په سبب د امریکایي جنګیالیو د کلکو ارادو په سبب باندې دې ته زمینه برابره شوې چې د سولې په روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشي. هغه وویل نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بېګنا دي. دا ټینګار هم وکړ چې د امریکا دنده دا نه ده چې نورو ملتونو ته د قانون د اعمال د منصوبینو په توګه کار وکړي. هغه وویل جنګیالي یا جګړه ګټي یا یې جګړه هیڅ نه کوي. هغه وویل په دې باندې کار کیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په افغانستان کې ختمه شي او عسکر بیرته کورونو ته راستانه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه څرګندونې کانګرس ته د کلنۍ وینا د وروستۍ برخې کې یاده کړلې. هغه همدارنګه له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په تعهد باندې ټینګار وکړ او د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی د وژلو، د ابوبکر البغدادي د وژلو یادونې وکړې. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ډلې قومندان و چې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبره په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول او امریکا په همدې خاطر وواژه. همدارنګه هغه وویل چې د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت د خلافت ګیلم ورټول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې همدارنګه مخکې د حکومت د لاسته راوړنو په اړه یادونه وکړه. وی ویل چې امریکا اوس ډیر په یو غوره حالت کې ده. د پاوز د خو وړتیاو یادونه یې هم وکړله. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که څه هم چې په دغه هیواد کې کورونا وایرس تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی او څوک نه دی تایید شوی چې کورونا وایرس لري، خو په کابل کې یو روغتون د همدې ناروغۍ د تشخیص او علاج لپاره پرانیستی دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند نظام جلیل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل شفاخانه کنټرول
امروز سری افغانستان که قبلا هم در نظر گرفته شده بود به رهبری وزارت صحت آمد که حداقل با کمیت صد بستر مجهز با تمام امکانات آماده شده.
خغلی جلیل وایي په کورونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د قرنټین لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی او په نوي جوړه شوې څانګه کې به یوازې هغه کسان بستریږي چې په دې ناروغۍ اخته کېدلې تایید شوی وي. د روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې دا څانګه به د اړتیا په صورت کې نور هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د کارپوهانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد پرتله زیات دي. راپور زیاتوي چې القاعده او له دې شبکې سره تړلي بهرني جنګیالي چې طالبان یې ملاتړ کوي د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګواښ کوي. اسلامي دولت یا داعش ډله تروریستي ډله یاده شوې چې په راپور کې د افغانستان لپاره لوی خطر یاد شوی. دې ډلې که څه هم په ننګرهار ولایت کې چې اصلي مرکز یې بلل کېده لویه ضربه ولیدله، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور وایي داعش ډلې پخوا ثابته کړې چې ارتجاعي خاصیت لري، نو ځکه لا هم جدي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. ښاغلي ترامپ وویل چې د ده در ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هېواده پور ټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هېواد دښمنان یې په تیښته دي او د امریکا راتلونکی ځلانده ښکاري. ډونالد ترامپ په دې وینا کې د امریکا د تېرې ادارې د دغه په خبره کمزوري ټکي یاد او انتقاد یې پرې وکړ. د امریکا ولسمشر داسې وخت د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړل چې په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر روان دی. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. د ایران د قضا اړوند میزان خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د رسنیو محکمې د یکشنبې په ورځ د نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا، د بولتن نیوز خبري ویبپاڼې او د نفتیما په نوم د انرژۍ د خبري ویبپاڼې ایډیټران په سپکاوي او د ناسمو خبرونو په خپرولو مجرم وپیژندل. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې سی پی جی د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر شریف منصور پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې که د ایران حکومت د دې ژورنالیستانو د تورنولو لپاره کره اسناد لري نو هغوی باید په علني ډول محاکمه کړي. ښاغلی منصور وایي د بندو دروازو شاته د خبریالانو محاکمه بې پرې او عادلانه محاکمه نه شمیرل کیږي. ازادي رادیو ته غواګیست په دغه پروګرام کې وړاندې اوري. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې امریکا غواړي له افغانستان خپل عسکر وباسي او د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د جنگیالیو اراده د دې زمينه برابر کړې چې د سولې پر روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشي.
I am not looking to kill hundreds.
د امریکا ولسمشر وینا څو شېبې مخکې په کانګرس کې پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو څخه نړیوال ملاتړو ویل دي چې د نوي حکومت تر اعلان پورې د ملي یووالي حکومت په اوسنۍ اصول باندې رعایت ته احترام وشي. اخوا د افغانستان د کورنیو څارونکو له ډلې یوسف رشید هم ویلي چې باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل کار ته پرېښودل شي.
د موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې دوی قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي.
په دغه پروګرام کې نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. ازادي رادیو ته وګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه کولای شي په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې واوري. راځو د پروګرام لمړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته کلنۍ وینا پای ته ورسوله. د امریکا ولسمشر ښاغلي ترامپ وویل چې دی غواړي له افغانستان خپل عسکر راوباسي او د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. هغه وویل د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی او دی نه غواړي چې لکونه افغانان ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
دی وی لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ جنګیالیو ارادي د دې زمینه برابره کړي چې د سولې په روانو خبرو کې ښه پرمختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د قانون د اعمال د منصوبینو په توګه کار وکړو. دا جنګیالي چې موږ یې لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي یا یې هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړو او خپل عسکر بیرته کورونو ته راستانه کړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د جګړې یادونه د ملت ته د وینا په وروستۍ برخه کې کانګرس کې وکړه. هغه همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تعهد یادونه وکړه او وی ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت خلافت ورټول کړ او سل په سلو کې دا خلافت له منځه تللی دی. هغه همدارنګه ویل چې په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی هم د امریکا لخوا وژل شوی دی او دو ویل تر هغه چې هر ځای د امریکایانو امریکایان ګواخي د امریکا لخوا به لمینځه یوړل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس دواړو جرګو ته نن شپه د امریکا په وخت باندې وینا وکړه او د وینا اکثر برخه په لومړیو کې د امریکا په کورنیو چارو باندې متمرکزه وه. لدې چې په امریکا کې اوس انتخابات روان دي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه وینا کې تر ډیره د خپل حکومت د لاسته راوړنو یادونه وکړله. د امریکا غشنا رادیو خبریال عاشق الله رحیم زوی سره موږ په تیر پروګرام کې هم وغږیدلو. اوس هم د موږ هڅه کوو چې د برتا سکایپ لاري را پیدا کړو. خوشبختانه چې رحیم زوی صاحب راغی د سکایپ لاري. تر هغه چې تاسو پیدا کېدلې، ما د ټرمپ د افغانستان د برخې مسله یاد کړله، خو بیا هم ښه ده چې تاسو خپله دغه نږدې تعقیب کړه، یادونه بیا هم وکړئ په دې اړه باندې. رحیم زوی صاحب
سلامونه تاسو ته. تاسو اوریدونکو ته البته د افغانستان په حق لایې لنډې خبرې وکړلې، ویلې چې موږ نه غواړو چالته د افغانستان کې د پولیسو په حیث کار وکړو. معنا یې دا ده چې موږ نه غواړو هلته قوانین تطبیق کړو، دغه ځای امنیت وساتو. د ویل چې زمنګ پاسکارو کې دا توانی شته چې هغه په هر ځای کې چې ماموریت ولري کولی شي هغه جګړه وګټي. او یو ځل بیا د خپل خبره تکرار کړل چې زه نه غواړم په افغانستان کې لزګونه زره کسان ووژنم، ځکه چې اکثریت یې بې ګناه دي. د سولې په حق لې هم لنډه یادونه وکړله چې هلته د سولې خبرې په افغانستان کې روانې دي. او معلومه نه ده چې بیا نور خبرېونه کړې چې دغه سوله کم ځای ته رسېدلې ده، څومره پرمختګ پکې شوی ده، په دې حق لې نور خبرې ونه کړلې. همدارنګ ویل چې موږ د دې وخت راځل دی چې خپل اسکار باید بیرته خپل هیواد ته راستانه کو. او ویل چې دا د امریکا یو تر ټولو اوږده جګړه ده او دلته په امریکا کې هم د هغو کورنیو باندې زیات بوج اچولی دی چې د کورنۍ غړي په دې جګړه کې ښکېل دي، اسکر دي، یا میرمن اسکر ده، او یا یې هم میړه اسکر ده. یو مثال ورکړه چې یو کورنۍ دعوت کړې و چې تقریبا څو میاشتې کېدلې دغه ماشومان خپل پلار نه ولیدلای، نو د ویل چې د افغانستان کې باید موږ دا جګړه نور پای ته ورسوو.
ډیره زیاته مننه کوم عاشق الله رحیم زوی د امریکا غږ رادیو خبریال لمک سره له واشنگتن خبرې کولې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ کلنۍ وینا تعقیب کړې و او د وینا مهم ټکي چې د افغانستان په اړه باندې پورستیو کې و هغه موږ ته بیا راوورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د انتخاباتو د ملاتړ ډله چې د متحده ایالاتونو، جرمني، برتانیا، استرالیا او جاپان په ګډون له هغو هیوادونو جوړه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره مالی مرسته کړې ده. په دې اړه احمد تکل یو راپور جوړ کړی.
د انتخاباتو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. د ډلې په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې انتخاباتي پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته ترسره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنو د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اندېښنې هم پارولې دي. د دې بنسټ اجرایه رئیس د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې اندېښنې پر ځای بولي. یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې خپلې چارې د قانون په رڼا کې ترسره کړي.
موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون څخه غوښتنه دا چې د قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي. هغه اعتراض چې قانوني حیثیت لري او د قانون چوکاټ کې د نافذ اوبه نه کی بلکې خپل هغه عمل په جرات سره د قانون چوکاټ کې ترسره کړي او فکر کوم دا ټول لپاره بری منلو وړ.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزارت کې د یو لړ بدلونونو په ګډون د ولسمشر اشرف غنی پر ځینو اجراتو سخت انتقادونه کړي دي او د دې اجراتو د عواقبو په اړه یې هم خبرداری ورکړی. د انتقادونو د ولسمشر غنی غبرګونونه هم وپارول او دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د انتخاباتو د ملاتړ ډله په خپل پرونی بیان کې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو اصول باید رعایت شي، ځکه د دې ډلې په وینا دا کار د افغان ځواکونو د یووالي او بېطرفۍ او د افغان حکومت د وړتیا لپاره مهم دی څو د سولې او اقتصادي ودې په څیر مهم اهداف تعقیب کړی شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د راپور له خپرېدو وروسته په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار د افغانستان د انتخاباتو د رښتینولۍ لپاره مهم دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي چې چارواکي د شویو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې باید په دقت سره وڅېړي او افغانانو ته د خپلو پرېکړو په اړه وضاحت ورکړي. همدارز اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه ناوخته په یو بیان کې د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د بیان ستاینه وکړه او ویې ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د ملي وحدت د حکومت د کار د دوام په اړه د دې ډلې د دریځ هرکلی کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غوښتل په افغانستان کې موږ په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي راډیو په ویب سټ azadiradio.com کې هر ورځ د سهار لوو د ماخام تر وو پورې واوري. اوس هم رازو یو راپور ته چې د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په 4مه نیټه چې د سرطان سره د ناروغۍ نړیوال ورځ وه، په بیوزلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ په وړاندې د روغتیايي خدمتونو پر پراختیا ټینګار وکړ. د نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که چیرې اوسنی بهیر دوام وکړي، نړۍ به په دوو راتلونکو لسیزو کې د سرطان د ناروغۍ په سلو کې د شپېته زیاتوالي شاهده وي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چیرته چې د سرطان ناروغي هر کال زرګونه کسان وژني، خو په دې هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات ډیر کم او یا هیڅ نشته. اجمل اند په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې که په نړیواله کچه د سرطان د ناروغیو په وړاندې طبي خدمتونه پراخ نه شي، په ځانګړې توګه په بېوزلو یا د کمو عوایدو لرونکو هیوادونو کې به په راتلونکو دوو لسیزو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو کچه په سلو کې یو اتیا زیاته شي. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په 4مه نیټه چې د سرطان د ناروغیو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ وه، په یو ریپورت کې ویل په بېوصلو هیوادونو کې ستونزه داده چې دا هیوادونه له خپلو محدودو سرچینو سره پانتاني ناروغیو او د مور او ماشوم پر روغتیا متمرکز دي او دوی د سرطاني ناروغیو مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوي یا نه لري او یا ډېری محدود دي. په 2019 میلادي کال کې ډیرو بډایو هیوادونو ویلي چې په سلو کې تر نوي کچي د سرطاني ناروغیو د جامع درملنې اسانتیاي په عامه روغتیايي سیستم کې شامل و. په داسې حال کې چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا دا سلنه 15 یا تر دې هم کمه ښودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د نړیوال روغتیايي پوښښ د برخې مرستیال ډاکټر رین منګوي وایي دا موږ ټولو ته د خبرداري زنګ دی څو د بېوزلو او بډایو ترمنځ د سرطان د ناروغۍ د درملنې په طبي اسانتیاوو کې اوسنۍ نابرابري ختمه کړو. د منګوي په وینا که چیرې خلک لومړنیو روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی ولري نو سرطان به زر تشخیصیږي، مؤثره درملنه به یې کیږي او رغېږي به. نوموړی وایي په سرطان ناروغۍ اخته کېدل باید په نړۍ کې هېڅ چیرې د مرګ حکم نه وي. په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ اجرایوي رئیس ډاکټر جاوید صافی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې سره له دې چې هر کال تر 20 زیات کسان په سرطاني ناروغۍ اخته کیږي د دې ناروغۍ د مخنیوي پر وخت تشخیص او درملنې هیڅ مؤثر سهولت په ټول هیواد کې نشته. نوموړي د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ په تایید ټینګار وکړ چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او سمه درملنې وشي تر ډیره رغیدونکې ده.
په دې کې هیڅ شک باید زمنګ هیوادوال ونه بولي که چیرته سرطان په وخت تشخیص شي نو د ښه کلی یعنی د حل لارې همدغه ده چې ښه تداوي کی تداوي وشي نو د عمر سطحه یا د عمر سروایور ریټ ډېر اوچتوي. چیرته خدای نه خواسته هغه بعضې ابتدایي یعنی لاملونه یا نښې نښانې چې د سره مختلف سرطانونه خپل لري که هغې ته هیوادوال جدي توجه وکړي، ډاکټر ته په وخت لاړ شي او ډاکتران هم خپل مسؤلیت ادا کاندي.
د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي چې که له اوسنیو ټولو امکاناتو څخه د هر هیواد وضعیت ته په پام په سمه او مؤثره توګه کار واخیستل شي په راتلونکو 10 کلونو کې د نړۍ په کچه د 2 میلیونو انسانانو ژوند ژغورل کیدلی شي. د سرطان په اړه د څیړنو د نړیوالې ادارې مشره ډاکټره الیزابت ویډر پاس وایي په تیرو 15 کلونو کې د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. د نوموړي په وینا له 2000 کال څخه تر 2015 کال پورې موده کې په بډای هیوادونو کې د وختي تشخیص او معایناتو پروګرامونه د ښې درملنې سره یو ځای د دې سبب شوي چې د سرطانونو له کبله مړینې په 100 کې 40 راکمې شي. خو د نوموړي په وینا په بېوزلو هیوادونو کې بیا یوازې په 100 کې 15 کمی لیدل شوی چې باید له 60 اسانتیاوو د نړۍ هر وګړی یو برابر ګټه واخلي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د بی پولی خبریالانو د سازمان خبرونې په افغانستان کې د رسنیو د اعتراض مسله په یو مطلب کې راخیستې ده. په دې لیکنه کې د دې اعتراض ملاتړ شوی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون پر بشپړ تطبیق ټینګار شوی دی. په لسګونو رسنیو په یوه لیک کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې سخت اندېښنه ښودلې ده. په دې لیک کې راغلي دي چې د دولت بې تفاوتي او غولونکی چلند عادي شوی دی. د بی پولی خبریالانو د افغانستان د برخې مسؤول رضا موینی وایي د هیواد اوسنی وضعیت ته که پام وکړو د حکومت ناکامي د معلوماتو د ورکولو د قانون د پلي کېدو په برخه کې د منلو نه ده. د بی پولی خبریالانو د سازمان په خبرونه کې د ښاغلي موینی په وینا وړاندې راغلی دي چې دا د دولت وظیفه ده چې بشمیره خبریالان اطلاعات ترلاسه کړي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار وحید عمر وایي د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې د حکومت د مشرتابه له لورې هیڅ ډول محدودیت نشته. د ښاغلي عمر په وینا که چیرته په کوم ځای کې ستونزې وي هغه به تخنیکي وي. وی بلې خبرونې نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې مسله راخیستې ده. ورسپانه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته اشاره کوي چې د دوشنبه په ورځ په ازبکستان کې وویل د ولسمشر ټرمپ اداري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د سولې د تړون په اړه وویل چې هغه وخت ممکن دی چې طالبان د شخړو د کمیدو په ارتباط لومړی خپل اراده او ظرفیت ثابت کړي. نیویارک ټایمز لیکي له دې خبرو ښکاري چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې امریکایي چارواکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبري په سپتمبر کې ودرولې او اوس بیا د خبري د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړی دی. ورسپانه د ارت اعلامیې په استناد لیکي چې خلیلزاد د شنبه په ورځ له ولسمشر غني سره په کابل کې تر لیدو وروسته وویل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. نیویارک ټایمز بیا د مایک پومپیو په وینا لیکي چې په ازبکستان کې وویل یو وخت له طالبانو سره سولې ته نشتی شوی و، خو طالبان ونه توانېدل چې خپله اراده او واک ثابت کړي. پومپیو زیاتوي چې اوس هم امریکا له طالبانو غواړي چې خپله اراده ثابته کړي چې دوی به شخړې کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په دوهم ګام کې به بیا افغان حکومت او طالبان په خپلو کې د واک د بیش پر سر او نورو موضوعاتو خبرې وکړي.
اروپای ټولنې پرون په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوی پلان رد کړ. د اروپای ټولنې په نظر د ولسمشر ټرمپ پلان حتی د فلسطینیانو ډېرې لږې غوښتنې هم په پام کې نه دي نیولي، په داسې حال کې چې د لویدیځه غاړې ډېری اشغال شوي میشتځایونه اسرائیلو ته د وربخي. اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په 1980 کال کې د کښل شویو کرښو په اساس د دوو هېوادونو د جوړېدو له لارې د منځني ختیځ د کړکېچ د اواري پر اړتیا ټینګار وکړ. نور جزئیات له احمد تکل اورو.
اروپایي ټولنې پرون د فبروري په 14مه نیټه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې نوی پلان رد کړ او د اسرائیلو په قلمرو کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د الحاق په برخه کې د اسرائیلو د حکومت د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ د سولې په نوي پلان کې چې د جنوري په 28مه اعلان شو، په تدریجي ډول د فلسطینی دولت د جوړېدو اټکل شوی، خو د فلسطینیانو نورو غوښتنو ته حتی ډیره لږه پاملرنه هم نه ده شوې، په داسې حال کې چې د لویدیځې غاړې خورا زیاتې نیول شوې سیمې اسرائیلو ته وربخي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې د اروپایي ټولنې پر هغه ژمنه چې د منځني ختیځ کړکېچ په 1980 کال کې د خل شویو کرښو پر بنسټ د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې حل کېدای شي ټینګار وکړ. بورل همداراز د دواړو خواوو د موافقې په اساس د سیمو د ویش او د فلسطین د خپلواک او ډیموکراتیک دولت د جوړېدو پر امکان ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر زیاته کړه چې د متحده ایالاتو نوښت له هغو موافقو لرې دی چې نړیوالو منلي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د عادلانه او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لنجمن مسایل باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې حل شي. د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ طرحه د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ستایلې ده، خو د فلسطین د خپلواکې ادارې مشر محمود عباس دا یو مزخرف پلان بللی دی او رد کړی دی. د خلیج عربي هیوادونو هم ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ طرحه د یو لوري په ګټه ده او رد کړې ده. د دې طرحې د اعلان پر مهال یو شمیر اسرائیلي چارواکي حاضر وو، خو د فلسطین هیڅ استازی هلته نه وو. د اسرائیلو صدراعظم ویلي دي چې په لویدیځه غاړه کې د اشغال شویو یهودي میشتځایونو د نیولو پروګرام به دوام وکړي، خو ښاغلی بورل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل اروپایي ټولنه د اسرائیلو په قلمرو کې د اردن د درې او د لویدیځې غاړې د نورو برخو د الحاق په اړه د څرګندونو له عواقبو څخه اندېښمنه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ښاغلی بورل په عین حال کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د نیولو په صورت کې د دې ټولنې لخوا د اسرائیلو پر وړاندې پر احتمالي عدلي اقداماتو د غور یادونه هم وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یوه افغان کډواله نادیا ندیم د پاریس سن ژرمن د فوټبال ټیم ځلانده لوبغاړې ده. دا په ډنمارک کې اوسي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي او د بې پولي ډاکترانو له ادارې سره کار وکړي. نادیا ندیم څوک ده او څنګه د فوټبال خزینه تله شوې؟ له ملالۍ بشیر څخه اورو.
نادیا ندیم د تیر کال په جنوري میاشت کې له مانچستر سیټي څخه د پاریس سن ژرمن ټیم ته انتقال شوه. یونیسکو دا د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې اتله معرفي کړې، ځکه دا د سپورت په برخه کې د جندر د برابرۍ لپاره کار کوي. تیر کال دا د ډیموکراتیک جمهوریت کانګو لپاره د سفیر په توګه وټاکل سوه، چیرته چې دا هیله لري کډوالو کوچنیانو ته به الهام وبخشي چې خپلې هیلې عملي کړي. د یوې افغان کډوالې په توګه د دې کیسه د بریا یوه بیلګه ګڼل کیږي. نادیا ندیم په 1988 کال کې په هرات ولایت کې زیږېدلې وه. دا اوس د ډنمارک تابعیت هم لري او له 2009 کال راهیسې د دې دی هیواد د فوټبال ملي ټیم لومړی لوبغاړی ده چې په بهر کې زیږیدلې ده. د دې پلار د فوټبال مینوال و او خپلې لور ته یې د لوبو لپاره فوټبال اخیستی و، خو نادیه او د دې خویندو تر ډیره دا لوبه ونه کړای سوای ځکه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو ته اجازه نه وه چې د باندې ووځي. کله چې په 2002 کال کې دا 12 کلنه سوه، طالبانو یې پلار ور وواژه. پلار یې د ملي اردو سرتیری و. د دې په کورنۍ کې شپږ ښځې نغړې وې او دوی د پاکستان له لارې ایټالیا ته ولاړې. له هغه ځایه ډنمارک ته ورسېدې او هملته یې پناه واخیسته. د نادیا ندیم د فوټبال مسلک پیل سو. دا وایي په ډنمارک کې د کډوالو په یوه کمپ کې د فوټبال زده کړې پیل کړې. لومړی ځل چې ما فوټبال ولید، ما له ځان سره وویل زه غواړم فوټبال وکړم. هلته د فوټبال یو کلب و او ما به نورو نجونو او کوچنیانو ته کتل او له هغه ځایه مې له فوټبال سره لیوالتیا زیاته شوه. نادیا ندیم له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې دا ډیره منندوی ده چې د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو غوره کلب کې لوبیږي. دا وایي دا هر څه یوازې د دې نیکمرغي نه وه، بلکې دې د خپل هدف لپاره ډیر زیار ایستلی دی. دا وایي کډوال کوچنیان او لویان باید د خپلو هیلو د عملي کولو لپاره کار وکړي، ځکه په زیار سره هر څه تغیر کولای سي. دا وایي د دې خبرې لویه بیلګه دا پخپله ده.
وخت په افغانستان کې اته نیمه بجې دی. ورزو لنډو مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه چې نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثری بې ګناه دي. ترامپ وویل په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختموي او خپل عسکر بیرته کورونو ته ستنوي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه شنبه پرانیسته. د ملګرو ملتونو سازمان کارپوان وایي د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. هغه د خپل ادارې لخوا په امریکا کې د شوې پرمختګونو یادونه وکړه. ویل چې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوې، غریبي له هیواده ټوله شوې او هر څه ښه شوې دي. هغه یادونه وکړه چې د امریکا اقتصاد تر بل هر وخت په ښه حالت کې ده. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایرانی چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وسام ورزو هرات ته. د مخدره موادو قاچاق د هرات ولایت دی وکلی نارینه په بیلابیل ډول د مرګ لور ته بيولي. زای سرچینی وای د دې کلی نارینه ایران ته د مخدره موادو د قاچاق په دلیل یا په لار وجل شوی او یا اعدام شوی. اوسې میرمنیا او اولادونه د بيوزلې ورځ شپې تیروي. دا چې دا کلی چیرته دی او څه وضعیت پکې روان دی، ملالی بشیر په دې اړه یو تفصیلی راپور جوړ کړی.
د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کونډو په نوم مشهور کلی د اوسیدونکو ژوند غمجنوونکی دی. د دې کلی نارینه د مخدره موادو د قاچاق په تور یا پر لاره وژل کیږي او یا هم د ایران حکومت اعدام کړی دی. همیرا د کونډو د کلی و اوسیدونکی ده. دا په خپل کوچنی کور کې په لږ امکاناتو د خپل کوچنیو اولادو مسؤلیت پر مخ وړي. دا وایي 12 کسان یو، میړه مې ولاړ. د هغه د مړینې خبر راته راغی، بیا بله قافله ولاړه، څلور پنځه نورې قافلې ولاړې او نارینه مو ټول له منځه ولاړل. د دې کلي نوم یې د کونډو کلی کښېښود. همدا کوچنیان پاته دي، نارینه کم دي او ښځې ډېرې. د کونډو په کلي کې ښځې په کم مزد درانه کارونه کوي چې د خپلو کوچنیانو وږې نسونه ماړه کړي. ډیری ښځو یې وروسته له هغه ودونه نه دي کړي چې مېړونه یې اعدام سول. دوی بیرېدلې چې اولادونه به یې بې سرپرسته پاتې سي. سادګل یوه کونډه ده چې مېړه یې او دوه ځوان زامن یې ایران ته د مخدره موادو د قاچاق پر لاره وژل سوي. دې له خپلې مژور سره یو ځای د هغوی عکسونه په لاس کې نیولی دي. سادګل د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کونډو د کلی اوسیدونکی ده. دا وایي زما میړه ولاړ او مال یې قاچاق کړ، ووژل سو، اولادونه ما ته پاتې شول. بیا هم زموږ اولادونه له لوږې ولاړل او مخدره مواد یې یوړل، هغوی هم ووژل سول او موږ کونډې او بې سرپرسته سو. او زهرا د دې کلي یوه بله اوسیدونکې داسې وایي.
دا وایي
زما میړه یوازې و او بې وزلې و. ایران ته یې مال یووړ، په خپله ملا پورې یې قاچاق تړلی و. له بې وزلي او لوږې ولاړ، وږی و او هېڅ یې نه درلودل. اولادونه مې کوچنیان و، زوی مې د شپږو میاشتو و چې پلار یې مړ سو. د ایران حکومت د کونډو د کلي د یو شمېر نارینه وو د مړیو د انتقال اجازه نه ده ورکړې. غلام د دې کلي مشر دی. دی وایي دا کلی د میرعلي په نوم، اوس یې نوم د کونډو کلی دی. نارینه یې په ډلو ډلو لاړل او تریاک یې قاچاق کړل. ایران ته به یې تریاک وړل. دوی ایران ته واوښتل او یو شمېر به هلته ووژل شول او ځینې نور به ونیول شول او اعدام به شول. یو څو جنازې یې هم افغانستان ته راولېږلې چې همدا اوس خاورو ته وسپارل شول. اوس مهال د کونډو په کلي کې 50 کونډې اوسې، خو د هرات ولایت د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیر یار وایي له دغو کونډو ډېرې یې هرات ښار ته کډوالې سوې او د بېوزلۍ شپې ورځې تېروي. دی وایي فکر کوم د کونډو په کلي کې له 50 تر 60 کورنۍ اوسې. کورنۍ تر دې هم ډېرې وي. اوس مهال 50-60 کورنۍ دي چې یو شمېر یې د سړک دې غاړې ته اوسې او نور یې هغې بلې غاړې ته. د دوی شمېر زیات و. دا ځای د قله په نوم یادېده، خو وروسته یې نوم د کونډو کلی سو، ځکه هېڅوک یې نه درلودل چې د دوی مرسته وکړي او ستونزې یې حل
کړي.
افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو له تر ټولو لوی تولیدونکو هیوادونو دی. د مخدره موادو د قاچاق په خاطر ګڼ افغانان وژل کېږي. د کونډو کلی له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق له منفي نتایجو یوه بېلګه ده.
په کندهار کې د هیواد په کچه د درملو د تولید تر ټولو لویه فابریکې د جوړولو 70% چارې بشپړې شوې. د دغو درملو لویه فابریکه د یو او یا افغان سوداګرو په ګډون جوړیږي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه یو تفصیلي راپور را لېږلی او ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم درته خپور کړو.
د درملو د تولید دغه فابریکې د جوړولو چارې 70% بشپړې شوې او د 2000 کال تر نیمایي به ټول چارې تمام شي. د مسولینو په خبره د سونا فارما په نوم دغه فابریکه به په نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې رئیس محمد سید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د درملو دغه لویه فابریکه د یو اوی افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې دا په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنۍ سهامي شرکت دی. د سید په خبره دغه فابریکه په ویش جری بمځکه کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي چې په وساته کې به د 2 میلیونه ټابلیټونو، 1 میلیون کپسول او د 3000 سیرمونو د تولید وړتیا ولري.
موږ پر درې بخښه د پیلنده لپاره کار کوو. دلته موږ اوس پلان لرو د ټابلیټ، کپسول او سیروپ لپاره. زموږ د یو شیفت یعنی د 8 ساعته یا 8 ساعته کې موږ دا پرسکو. موږ 2 میلیونه ټابلیټ کیپیسټی لرو د ټابلیټ، دا 1 میلیون کیپیسټی د کپسول لرو او 1 لک بوتل د شربتو کیپیسټی لرو. دا به د پیلنده لپاره د افغانستان ممکن یو 2% ضرورت رفع کړي. د سیمې په کچه خو به ورسته څو وایو، خو د افغانستان په کچه به فکر کوم دا هغه یو معیاري یو سټنډرډ شاید نوري هم وي. خدا از ما فکر باندې کډيري پاپريكي وي دا به یو دوه غوڅ خوي چې دا افغانستان هغه معیار چې د جي ام پي یا د دبليو ایچ او دی چې هغه پوره کړی وي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې د سنو فارما په نوم د دغلوي فابریکې فعالیت به د ډیرو درملو د واردولو مخنیوي وکړي. د کندهار د امیر اختیار سرپرست ډاکټر موسی جان سلطانی وایي دغه فابریکه به د روغتیا نړیوال سازمان او عامه روغتیا وزارت تر څار لاندې فعالیت کوي او معیاري درمل به تولیدوي.
د دې ځای خو میا موږ و نورو اسپیټالو او روغتونو کلینیکو ته د ضرورت په اندازه باندې جناوز. نو په دې کې به یو دایښت کاچاکی دوا او مخه ونی ولسی او په زمونه کې بل زموږ خلک د دې ځای دوا او د استعمال د انټیبیوټیکو د دې څخه به دا بخلاص شي. یعنی خبر دا یوازې تجارت پایده نه لري، بلکه د خلکو ټولنې پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کوي. ځکه هغه داس په یو ګوري باندې ژر جوړیږي نظر ودیته چې ډیر دواوی استعمال کړي. نو واقعیت دغه د سونا پرما پاپریکا چې ده زمور د سیاتیا می د ریاست او د وزارت په ټوله د دې دا اولی ورځ څخه غدي اغه د زاس خبرت دا وسپره زمر د سیاتي امیدریا ستر کا در نظارت لاندې هر وخت یې موږ ګورو
په عیني وخت کې د کندهار یو شمیر وسیدونکو هم د دغه فابریکې جوړېدو ته خوښتي دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار نور سوداګر هم باید په ورته برخو کې پنګونه وکړي ترڅو په دغه ولایت کې روغتیا ایستونزې کمی شي.
ما نوم نجیب الله دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. دا د کندهار لپاره به انشاءالله سل په سل کې ګټورې، ولې چې د بل ملک دوا وو موږ استعمالوو، درځي چې خپل ملک استعمال کړو هم ښه ارزان هم تمامېږي، نو د کندهار لپاره به ډېره ښه. نور سوداګر هم باید افغانستان د پټول سر د افغانستان کې باید داسې پانګونه وکړي چې په ټول افغانستان کې خپلې دواوې او خپل شرکتونه او خپل محصولات پرانیستي.
ما نوم فضل جان د کندهار ښار اوسیدونکی، ډېر خوشحاله یم چې مانا کندهار لپاره دا یو ښه پرمختګ دی، یو ښه زیری دی چې دا دواوې جوړېږي، د بل ملک سره راځي، دغه ښه دی چې مانا دا جوړېږي. باید ټول خلک او سوداګر باید هغه وکړي چې مقصد دلته پانګونه وکړي، داسې یو بنیادي کار وکړي چې مقصد هغه د افغانستان لپاره په ګټه کړي.
ما نوم نصیر احمد دی، د میرویس نیکه اوسیدونکی. دا خوښ دی چې د افغانستان خپل اقتصاد خپله جوړ شي، او دا خو نو د نورو ملکو سره چې راځي نو په هغو داسې هېوادونه شته چې موږ اعتبار هم نه ورسره لرو، نو دا ډېره ښه خبره ده چې خپل د هېواد صحیح.
افغانستان د درملو د جوړونې له پلوه پر ځان بسیا هېواد نه دی، او اوس هم د خپلې اړتیا وړ درمل تر ډېره له پاکستان، هند، ایران، ترکیې او نور هېوادونو څخه واردوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي روغ جوړ اوسئ، ساسې د خوشي په هله د دې د دیونی د خبرونه وخت را ورسید. په دېونی کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغېږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو. خو په دېونی کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خبروم.
السلام علیکم، شیر صاحب نه څنګه کوم؟ زما نام چې په معرف ریاست کې دوه سوه لس بسپنې حل شوې دي، اووه ماتم بسپنه دي. زما وایي چې ازادي راډیو د مرکز سری مسؤول اسلحی اداری نور هغه فساد دی، یوازې دوه سوه لس بسونه او اووه ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوي دي په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع او بشري چې ورسې خپل ټاپا فور سرچینه متوقع وخت هم درځای کې په فیسبوک باندې هم فورته کې چې راشي دوه سوه لس بسونه اعلان شوي دي. نو ازادي راډیو سره په ډېر حساب منی دا او په ډیر درناوی سره دا غوښمه چې غارې در مسول چارواک پر ورسې
اکنده سولک د شټارچې د لسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ دا اکنده سولک چې د بيخي د سیسر له خراب را ودې چار وخت تیری ډیر مټروانان زبرول کیږي، او دغه کیږي مال په دې بایچ مخریوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چراسې کرا موټران ونی سي خلک په کراشي کې شام پیسې نه اخلي او مترامس دی ایس کوم نو موټر دی قراغلا کوي خپل خو دی حکومت سایه د حکومت سایه خو لیکي رسي دي دا ورته بای چې د دې مخنیوي وکي.
ز املا صاحب عبد الله اول د ازادي رادو او ټول کارکونکو ته سلام. په یلمن کې یو پارسل وړه او کالدار سو دا مساکینو په قرار د یلمن د خزیاتی چې غنمو ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري، زما د هلمند د مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا مرستې به دا مساکینو فقراو ته نه رسیږي او وړه غنم ورځ په ورځ ګرانیږي، نو دا خلک به اخر څه چم کوي. نو ستاسې د حضور څخه مې دا هیله ده چې دا د غنمو په نرخ باندې کنترول ولګیږي تر څو څه ارزانه پیدا شي، ارزانه وخوړل شي. منله یې توکل.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور څخه دا غوښتنه ده چې ځینو پر رسېدو سره د خوراکي توکو خوراکي توکو او مخ زموږ غوښتنه دا ده چې د نورو دولتو سره د قراردادونو کې اوړه ګران شوي دي، غوړې ګران شوي دي، هر هغه شی چې د خلکو په ضرورت هغه په زیاته کچه باندې ګران شوي دي. نو که چېرې د نورو دولتو سره قرارداد ده چې تر څو د دغو بیې چې دي دغه مظلوم غریب ولس ته په اسانۍ سره دغو شیانو رسېدلی وي، نو ډېر به سړي وسلام.
افغان د کندهار ولس تعلیمي کال پروس ولا مکتبونه